شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. پیل کې لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګزرن یا پولیو له منځه وړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنج شنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل.
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورځي او په ورځ بعد ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپل سپارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سپارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیرونې په ننګرهار کې د ګزرن څلورمه مثبت پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزرن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. د ایمرجنسی روغتون وایي پرون شپږ اویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجرې په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزیږید. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وخوري چې د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر وایي دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم و چې په خوندي ډول وزیږید. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر یولیو فیلیون پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تیر کال د دې سازمان په مرکزونو کې د 3015 هغو ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه کیږي. دواړه لوبډلې به نن یک شنبه د همبان توتا میدان کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانېد تېره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د روانې چهار شنبې په ورځ خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداري په اړه د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. د غدري هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې وړ لوري هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړي چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شو یو میزایلو کشف او ارزونه پیوړی کړي. د ایلان داسې وخت کیږي چې تیره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوید. او د سینیګال حکومت اعلان کړی چې پرون شنبه د پولیسو او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ په خوډب کې شپږ نور کسان هم مړه شوي او د ټپیانو شمیر 15 ته زیات شوی. له دې سره د وژل شوی شمیر 9 ته رسېدلی. په سینیګال کې تېره جمعه دغه تاوتریخوالی وروسته له هغې راپیل شو چې د اپوزیسیون محبوب رهبر عثمان سونوکو پر یو ښځه د جنسي تیری په تور په 2 کاله بند محکوم شو. لاریونوالو عامه او خصوصي ملکیتونه، بانکونه او مغازې چور کړي او ځینې ځوان اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل. سونوکو چې لا نیول شوی نه دی په پلازمینه ډاکر ښار کې په خپل کور کې تر څار لاندې او په خیاب کې محاکمه شوی. هغه ادعا کړې چې حکومت د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د ده د نمایندۍ د مخنیوي لپاره دغه تورونه ورباندې لګولي. د ولسمشرۍ دغه ټاکنې د 2024 میلادي کال په فبروري میاشت کې کیږي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر تک سره دوی اکثریت په کورونو ناست دي او قاضیان خو اکثریت بې دندو سوي دي.
په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړنې پولیو لمنځبړلو د پروګرامونو پر بهتري د قطر په پلازمینه دوحه کې مشورتي غونډه روانه ده.
تخنیکی مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوې سفارښتنه وړاندې کوي.
په اوکراین د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په رواني وسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنیو چارواکو چلند تپیزانه بللی. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وایي په تیرو څه کم دو کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه چینګه کړې، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمرخیل له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل دغو کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
په تیر حکومت کې مدافع وکیلانو له قاضیانو له او داسې نور بنسټونو چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو ترڅنګ ولاړ، د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار کوي، د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې ولو. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اکثره دوی اکثریت په کورونو ناشتي او قاضیان خو اکثریت به دندوسي وي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوې دي، دوی باید د هیواد په درد خوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه مملکې کې دوی پراته دي، د ټولنیز، سیاسي او ټولنیزو مشاکل پر اساس دوی هیواد پریخی ده او د هجرت شپې ورځ سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوې ده، دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوګون نسی، بلکې دوی ته باید د کار زمينه فراهم کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځنګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 255 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو لس فیصده برخه جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګاره سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د می میاشتې پر 23 ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ښځینه مدافع وکیلانې دا مهال بې دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو وضع ډیره خراب ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پنه وختون کې منی د افغانانو د برخه د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو ښځینه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط وضع کړي چې ښځینه مدافع وکیلانې خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلي وزارت د ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر 13 جنوري میاشتې په افغانستان کې د 1200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي ویل سیوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تیښته وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و هم اوریدل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تېر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو لمنځبړلو د پروګرامونو پر بهتري مشورتي غونډه روانه ده چې د ګڼو سازمانونو استازي پکې برخه لري. دغه غونډه د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شوې چې نن یک شنبه وروسته یو څلورمه ورځ ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر پلازمینه دوحا کې د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټاګناستي په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنځ شنبې په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبې پورې دوام کوي. د غونډه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، د ویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازي برخه لري. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمنځوړو پروګرام د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون ازادي راډیو ته وویل تخنیکی مشورتي ډله یا ټکبه پر بحثونو او سلام مشورو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل سپارښتنې وسپاري.
تخنیکی مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوي سپارښتنې وړاندې کوي تر څو د نوو سپارښتنو پرانا کی د افغانستان او پاکستان پروګرامونه مخته ولاړ شي او د پولیو ناروغي لپاره داسې ستراتیژي او طرحې جوړې کړي تر څو دا ناروغي چې وسنه خبرېدل دي داوا درولای شي او په پای کې یو داسې حالت ځان ورسوي چې دا ناروغي محو کړل شي.
د پولیو لمنځوړو نړیوال نوښت په بلنه دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیروني په ننګرهار کې د ګوزند څلورم مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګوزند یوازې دوه مثبته پیښه ثبت شوې وي، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسید. که څنګه په افغانستان کې په 2019 کال کې د ګوزند د مثبتو پیښو شمیر 900 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیره 650 ته زیاته شوه. دا 2000 لومړی میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم پکې په بشپړ ډول نه دی ختم شوی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې دوی به له افغانستان سره جنس په جنس یا بارتر سوداګري پیل کړي، د پاک افغان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې دوی تر اوسه په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت هم وایي چې تر اوسه له پاکستان سره په دې برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جمعې په ورځ وویل افغانستان، ایران او روسیې سره به د جنس په جنس سوداګرۍ په برخه کې یو میکانیزم عملي کړي. نور جزئیات ته خطر پر دې پر راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې داسې میکانیزم به پلی کړي چې لمخې له افغانستان، ایران او روسیې سره په مشخصو سوداګریزو توکو کې د بارتر سوداګری ته اجازه ورکړي. خو د پاک افغان سوداګری خونوي چې په دې اړه د طالبانو حکومت او افغان سوداګرو لخوا کوم پریکړه نه ده شوې. بارتر سوداګری د جنس په جنس تبادله یو ډول دی، داسې چې د پیسو راکړه ورکړه پکې نه کیږي، خو د جنس پولی ارزښت په پام کې نیول کیږي. د پاک افغان سوداګری خونی مسؤل خانجان علي کوزی وی چې د پاکستان لخوا د بارتر سوداګری موضوع څومره د وړاندې راپورته شوې و، خو د په وینا تر اوسه په دې اړه هوکړې ته نه دي رسیدلې.
څومره د وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې خونی هوکړه کړې و چې پر ګډې تګلارې کار وکړي او پروتوکول لاسلیک کړي. خبرې مو وکړې خو هوکړې ته ونه رسیدو. اسلامي امارات هم ویلي چې دا موضوع دی اوس وی
گفتن کې فعلاً باشه.
خغلی علی کوزیوی د بارتر سوداګری معمولا د مشترک المنافع هیوادونو ترمنځ کیږي او دا محل دا ډول سوداګری د پاکستان په ګټه ده، ځکه د خبره پاکستان دا محل پولیو بانکي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایع وزارت بیان اخونزاده عبدالسلام جواد هم ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان سره جنس په جنس سوداګری د جزئیاتو په اړه غونډه شوې ده، خو د نوموړي په خبره هم دا موضوع لا وروستي شوې نه ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او سبزي او د ټولنې مشر حاج امید حیدر وای له پاکستان سره د بارتر سوداګری د افغانستان په ګټه نه ده او پاکستان ته د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله کم دي.
خوشی نمی‌بینم که به خاطر از این خوشی نمی‌بینم.
زده مسئله که کومه ګټه نمی‌بینم، ځکه چې زموږ صادرات
شپیته او یو فیصد پاکستان ته دي او واردات مو کم دي. موږ د صادراتو په بدل کې که جنس او یا خپل پیسې راوړو په دې سره به زموږ سوداګري محدوده سي.
نس پاکستان واردات کم، صادرات بیشتر درم.
ښاغلی هیدر وی تیر کال پاکستان ته د میوه او نورو توکو سوداګري د سوداګرو په ګټه نه وه او وسیله هین سره سوداګري پیل کړی ده. د ننګرهار ولایت د سوداګري او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې بارتر سوداګري یو پخوانی ډول دی او اوس د بانکونو پښتون کې ورته اړتیا نشته. هغه دا هم وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري په برخه کې توازن موجود نه دی.
یکی از عامل عمده که ما مشکل داریم در
په بارتر تجارت کې توازن نسته. ډیری جنسونه چې موږ واردوو د افغان سوداګرو دي او ډیری جنس چې موږ پاکستان ته پلورو هغه هم د افغان سوداګرو دي. پاکستانی سوداګر د ترانزیت نه پرته په نورو برخو کې ډیر شکل نه دي.
د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی بیاوی پاکستان اقتصادي نورین مدیریت او په هغه هیواد کې د انفلانسیو د کچې د کنټرول په هدف بارتر سوداګری ته زیات لیوالتیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د وروستي راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړه شوې او دغه صادراتي توکو ډیره برخه سکاره، تیل، سبزیجات او میوې دي.
و موردل وروسته لاغې چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې دوی بل افغانستان سره جنس په جنس یا بارتر سوداګري پیل کړي. د پاک افغان د سوداګرۍ خونې او همدا ډول د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره په دې برخه کې هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پر اوکراین د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اوکراین چارواکو پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځایونو له تفتیش وروسته ورته معلومه شوه چې یو پر څلورمه برخه پناه ځایونه د حملو په وخت کې یا قلف و یا هم غیر فعال. بلخوا د اروپایي ټولنې مخکښو ډیپلوماتانو له جنوبي کوریا سره د اوکراین د پوځ د اړتیاو پوره کولو لپاره مهمې خبرې کړي. دا هم په دې اړه جزئیات.
وروسته له هغه چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوه ښځه چې ظاهرا له هوایي حملو د خوندیتوب د یوه قلف شوي پناه ځای مخې ته انتظار و ووژل شوه، د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب 4,800 پناه ځایونه تفتیش کړي چې له ډلې یې 225 قلف وو او 893 نورې د استفادې لپاره مناسب نه ګڼل کېدل. د پلازمینه کیف څارنوالۍ هم پرون وویل چې له یوه قلف شوي پناه ځای د باندې د یوې 3 کلنې ښځې د مړینې په اړه تر جنایي څېړنو وروسته 4 کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې یو امنیتي ساتونکی هم شامل دی چې نه وتوانېدلی له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځای دروازې پرانیزي او بل یو هم محلي چارواکی دی. د څارنوالۍ په خبره کې دغه کسان چې د یو تن د مړینې له کبله نیول شوي مجرم وپېژندل شي تر 8 کلونو په بند محکومېدای شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم ویلي چې د دې ښار 250 اوسیدونکو د خپلو استوګنو په شاوخوا کې د پناه ځایونو د نشتوالي له کبله شکایت کړی دی. د کلیچکو په وینا نږدې نیمایي شکایتونه د هوایي حملو پر مهال د دغو پناه ځایونو د قلف پاتې کېدو او یو پر څلورمه یې د دغو پناه ځایونو د نامناسب وضعیت په اړه وو. هاخوا د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس پرون په سنگاپور کې خبریالانو ته په خبرو کې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر لار د چین نقش ته هیلمندي وښوده.
ما د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې په اړه سختې خبرې کړې او هیله مې ښودلې ده چې چین د یو داسې هیواد په توګه چې پر روسیې زیات نفوذ لري دغه نفوذ دې د سولې د بیا ستنولو لپاره وکاروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم ویلي چې پرون یې په سنگاپور کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر سره پوځي مهماتو ته د اوکراین د پوځ د اړتیاو پر مسلو خبرې وکړې. جنوبي کوریا چې د امریکا د متحده ایالاتونو متحد هیواد دی د توپچی مهماتو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. جنوبي کوریا د واشنگټن او اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره تر اوسه اوکراین ته د وژونکو وسلو مرستې ډډه کړې ده او دلیل یې له روسیې سره تجارتي اړیکې او پر شمالي کوریا د مسکو نفوذ بلل شوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
و اوس هم څو نور راپورونه د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې پخوای هم سړکونه کنډو کپر او تنګو، خو د بارانونو او سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تاګه وتلی دي. ځایي اوسیدونکي وایي د سړکونو د کنډو کپروالي په وجه یوازې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې د موټر چپه کېدو شپږ پېښې رامنځته شوې او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل د رحلان نوري په راپور کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي، هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي، چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په یو 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګي غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خویدلی او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی.
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، هلته د سرک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ اووه نفر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سرک له وجې چپه شوی و، هلته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوی چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدان و. دغه پیښې لا زیاتېږي.
سرک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. دځې پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره سوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرانه خیږي هغه ډیر په سختي باندې، سرکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه غورځولي وو او له وسانی غواړي چې ورته سرکونو په جوړولو او نور اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړې پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنګ هم دي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات وړي.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلي سرکونه د موټرو لته ګراتک پوخا وتلي، خو د ورستوي بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د خویدو ویره زیاته شوې ده.
ساینس پوهانو یو آسماني ډبره کشف کړې چې تر ځمکې راګرځي او تر لمر د راڅرخېدو په کلني سفر کې له ځمکې سره ملګري وي. دوی دې ډبرې ته سپوږمۍ وزمه نوم ورکړی، یعنې سپوږمۍ نه ده خو سپوږمۍ ته ورته والی لري. نور تفصیل په دې اړه د عصمت څاروان په راپور کې.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ځکه یوه نوې سپوږمۍ یا لږته لږه سپوږمۍ وزمه لري. د ساینټیفیک امریکن ویبپاڼې د راپور له مخې دا سپوږمۍ وزمه یوه فضایي ډبره ده چې تر ځمکې راڅرخي، خو د جاذبې له پلوه له لمر سره تړلې ده. متخصصانو دا سپوږمۍ وزمه چې اف ډبلیو دیارلس شل درویش نومیږي، یوه له ګوته په شمېر ډبرو څخه بللې چې سپوږمۍ ته ورته والی لري. متخصصان باور لري چې دا سپوږمۍ ډوله تیژه له میلاد څخه سل کاله پخوا مځکې ته نږدې موجوده وه، او لږ تر لږه 1500 کال نور به زموږ د مځکې تر شاوخوا راګرځي. د فضایي علومو متخصصان وایي چې دا ډبره د مځکې انسانانو ته هیڅ راز خطر نه پېښوي. عموما سپوږمۍ وزمه اجرام د طبیعي یا اصلي سپوږمۍ پشان تر مځکې راچورلي، خو هغوی د دې لپاره سپوږمۍ نه بلکې سپوږمۍ وزمه بلل کیږي چې جاذبه یې د مځکې پر ځای له لمر سره تړلې وي. اټکل کیږي چې د دې ډبرې قطر 15 متره دی. د نجومي چارو متخصص او ژورنالیست ادرین کافند لومړنی کس دی چې دا ډبره سپوږمۍ وزمه وبلله. د رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا تر مځکې راڅرخېدونکې تر ټولو لویه سپوږمۍ وزمه وي چې تر اوسه کشف شوې ده.
سفالګری یا کلالي د افغانستان یو له پخوانیو صنایعو څخه بلل کیږي. 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف لسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی چې څه باندې دو دیرش کلنو راهیسې په دغه کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالي د مسلک او د کلالي لوښو د جوړولو په اړه کیسه راته کوي.
د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکا ده. د لوخو یو کار زایده دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدي خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري، د په خبر د خپل د نیکونو سلکلن میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلی. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پایل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندي یوه وړه کاسه جوړه کړم. کمې چرخ نیوه لاس به مې هېر شو، چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې 15 کاله 10 ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ، کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړي. څومره چې زده کړ بیا مې 10 سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه، هغه مې لومړی کار و، هغه به مې خوند اخیسته.
د تا هم ویل چې دا کاری په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی، او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي، او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټه مو د استالف نغره راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده، یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل، رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول، او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه، او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د 10 ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجو حرارت کې په داش کې کېښوده، او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاری اختر په خبره دي دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي، او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس 10 شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلارو به هیڅ سمټ باندې د رنگ فکر کړی وو، لوخي ور باندې رنگ کړی وی. یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې خستې وو، رنگ کړی وو. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدای هغه چې له نګدی به تری تیر شوي در سره روان وو، زیخ راغلی وو. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوي. یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینه که دومره خایسته هم نه وه، کګه وګه وه، ها پلو دا پلو کړوي ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه، ایسته اچولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي، او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کلال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو،